ಸಖಿ ಶರಾಬ್ದಿ ಬಾಳವ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ته نن سهار بیا د هرات شمال لویدیس کې یو زلزلہ وشو. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 3.5 درجه په ځواک د زلزلہ سهار وختي له هرات 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. په هرات کې د اکتوبر په 1 او 11 هم سختې زلزلې وشو، تر هغه وروسته هم ټکانونه د زلزلو حس شوې دي. د ملګرو ملتو د راپورونو په اساس د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1.5 کسان مړه او 2000 نور ټپیان شوې دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ آزادی راډیو ته وکړه. هغې وویل په دغو ناروغانو کې د سرطان، زړه او پښتورګو ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې وویل چې له اکتوبر راهیسې 15 افغان ناروغان مړه شوي، خو دمګړی کره شمېر د ناروغانو نه دی معلوم. دا غلی کاکړ په خبره 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونو او زغروالو وسایتو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخ عملی شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس نګانو سره لوبه کوي. د دوی لوبه د سعودي په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي. تایسن فیوري 3 لوبې کړي چې ټولې ګټلې، خو فرانسیس نګانو بیا دا لومړنۍ حرفه‌ای د سکوهنې لوبه ده. هغه مخکې د یو اف سی په نوم د ګډو مبارزو په سازمان کې د درانه وزن اتلولي درلوده. د کرکټ په نړۍ کې همدا چې آسترالیا او نیوزیلند اوس لوبه لري. آسترالیا 309 هدف ورکړی او نیوزیلند د هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي. 15 لوبغاړي سوځېدلي، 206 منډې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاکو پرات درد نارمیده. آخر پا تریاکو متاده شوم.
دا چه ده تریاکو در ملنه لنورو نشهی موادو سرکم توپیرو نلری پا دی علمو ده متادینو ده در ملنه لمتخصیص دکتر طارق احمد فهیم سرمرکه کردی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستی او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلی خوا د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیریدو په اړه خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشه یي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشه یي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 شپږتي عملیات کړي چې په پایله کې د نشه یي موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږتي کسان نیول شوي دي. د غډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه هیخه 455 کیلوګرامه تاریاک 409 کیلوګرامه هیروین او 3340 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس د مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیس آمد.
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابر ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکی وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکی کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا خجی د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسي د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې خزي او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لیرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادي راډیو ته ویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنې ونه شوه، بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نغوړی ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړي ده.
تریاکو مې مونږ کوم دنه نه مې آرام کړه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پراته درد نارامیده اخر په تریاکو متاده شوم کله چې به می د شپې له خوا له چای سره تریاک څخه خبرومه لدی پراته ناروغه کېدم په څو کلونو کې می وضعیت ډیر خراب شو او اوس هیڅ غاکونه نه لرم اوس که تریاک استعمال نکرم در ملغیز نه را باندې کوي
صافیا اوس د متادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لری کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وی د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي یا رواجی ډول باندې سپنسر یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات لپاره دغه لور تریاکو خوره یا د زکار د ټوخت زګر تخته کېدو لپاره یا په پیسلا باندې خوب نه لري نارام هم دردونه لرم ته یو څه تریاکو خوره نو د دې استعمال سره په بار بار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي کچيري په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عمله رامنځته کیږي کډه کاریشت او تنفسي عمله رامنځته کیږي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د متادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي په افغانستان کې مرستندوی بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي د متادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سی او ورسته د احتیاط سبب کیږي
مواد مخدر مشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندې کیږي چې د متادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ کوي ډیری هغه ناروغان چې په خوای نباتي نشئی مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جوپوري په 1290 منځنی چپو باندې واوري تیبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیر خطرناک بولی او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیر نه لري د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پریښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پریښودلو لارې چارې کومې دي
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساينس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غي په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي نو ځینې سرچونه دا خایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی نو بیا هم د اسان نشو انتخابوله خو په هیواد دننه موږ د لیز درملنه لرو چې د اراضو تداوی مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل او یا مثلا ورسره هم د لیز تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي هغه هم بل ورسره یو ځای د یخو بو استعمال لې چې نسبتا یخې او به باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیټ چې هغه استعمال شوی اوسیږي هغه موتاد تدوی او ویدراول سندروم هم فرق کوي مثلا هغه اراض او علائم چې د نشې پرېښودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلوي خورځو نه وروسته په دریمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پرېښودل په یو ډول باندې تداوي کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرېښودلو دا لار څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوي البته د هیروینو په تداوي کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله ډېرو مړینو کچه کمیږي، او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي، او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي، لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او له یاد د نوی وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړي شي ترڅو به ته د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسابې ډول مثلا ناروغ نشه پریدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوي وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوي ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دو رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې د ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیږي، نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلوېښت ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض او علائم دردونه، اسهالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي، او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو متعدد سخت زیات دي، او وخت ورته کم دی، او شفاخانه کم دي، نو په دوه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر پنځه سلوي خورځو پورې رالنډه شوې ده. خو اصلا د اصول له مخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د هغې څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي، او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره مؤثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویان کوي. خو دغه تداویان ځینې ستونزې را پیدا کولی شي، چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي، او له ډاکټر سره مشوره وشي، او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده، هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دی وسره مرسته وکي او په کور کې دنه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډیره ښه وي، باید کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دنه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې اخی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله محتاط سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجيب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجيب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکلونه بیا نشو کېدله، پلارم سپینګیره و نو مکتب هم پرېښود، نور کار روزګار هم شروع کړ. پلار رکشوانی مې کوله، زموږ پلار کله په هغه ورسېده، غوښتل مې چې دوه خوا ته انډیوالان سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 وختلم، 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه وختلم، درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یي مواد هم دغه هغې زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولی، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر 1500 روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تیره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنې د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې پلاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته عمر ته والګ نه کوله. مالو درګه چې دا سړی موږ سره هغه ډېر نه کې راوبه ډېر نه کې موږ سره سبا ورځ موږ فیل موږ امان نه خبر نشي. والا د دې چې هغه دوز خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه ته بغل د شوې ده، والا د لک چپونو نشو وخت ده، بعد هغه زم نه د کورنې چلن تر وخت پور نه پېد له خو را سره چې بیا کله خبر شل. نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کی چې زه د عمل پرې دم. نو زه به خپل بیا د دې مافي خپل فخر بس پور ما چې نه والا کنه کاته کی او په لاره د چیز په مغه نشه کې اخته وم. دغه ایدی دغه بد وضعیت ما ماته به څخه کاره کېدل چې ولاد دې ما دښمنان دي. نو په لاره د چې زه کله خبر شوم د ستار شوم مدرسو وخت مته شوم، نو بعد هغه نشه ما مغزه لګ در پاله شل. نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د لارې نه مونږ کوم خیر نه لري بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور کې بد ځکه زلیدلې وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بیچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل ورجي شوم، دا مې غېږ کې ونیو، ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شوی زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغی، نو زه به یې زارولم، نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغست، یو بل تجارت، یو بل مغزه سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخکوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پیژار سه سړی شه سړی نه پاتې کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه یې پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خیر جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل لوړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوي کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور. ښه یې
ورور؟ که ته مې ونه پیژندلې، خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یو هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Thank you.
سره خبرې نغمه د بلبلانو کړې شیلا سره خبرې د فکر اندېښنې کوي دانا سره خبرې